دوه بجه سوی ده ازادی راژیو آوریدون که پروگرام تا بخیر راغلاست. ازادی راژیو تا دیه ساعت تا خپراوانه تر درویو بجو ده. پا دیه خپراوانه کی ده ازادی پا چپو کی پروگرام لرو. نن پنچم بده ده قوس اتمانی چه ده یوزر دریسه و نوی هجری المریس کال چه ده دوزر اتلس میلادی کال ده نومبر لنهویشتمی سر برابر ده. پا ده پروگرام که چه پر کمو موضوع بحث که جه او ده چه چوک میلمانی ده ببرست در تاوو ایو اول پا مکری ده ازادی راژیو ده ساعت مهم خبرنو ته. افغانستان د کورونی چار وزارت ویل چې په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ په حمله کې لس تنه وژل سوي دي چې بریتانوي وګړي هم پکې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د اقتصادي عمل داسې پلان چې په افغانستان کې د سولې تر موافقې وروسته پانګه دې هیواد ته راجلبه کړي ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای سي. او په ګرجستان کې جمهوري ریاست د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابشویلی ګټلې دی. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په وسلواله حمله کې لستنه وژل سوي دي او وویشتنه زخمیان دي. د کورنوي چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دغه تورسي برید کې لس نفر خپل ځان له لاسه ورکړی دي چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسی دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا، چې هغه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکو. اوویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یولس نفر د نیپال هیواد دي، یو پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
د کورنوی چار د وزارت د ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حمله څلور وسلوالو کړې وه. نصرت رحیمی وویل چې امنیتي ځواکونو په دې کمپ کې د یرغمل شوو چې شمېر یې درې سوه دېرش تنه وو، د امنیت د اندېښنې له امله په چټکۍ کار نه شوی کولی او له دې امله دغې حملې تقریبا ټوله شپه دوام وکړ. نصرت رحیمی وویل چې حمله د نن سهار په څلور نیمو بجو پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی شوی چې د دوی لپاره مهم برای دی.
د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټول په یو وخت لاغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو له دې سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت له هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د سویس په جنیوا ښار کې نړیواله غونډه د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه. په دې کنفرانس کې د نړۍ د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ډیرو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د اقتصادي عمل داسې پلان چې په افغانستان کې د سولې تر موافقې وروسته دغه هیواد ته پانګه راجلب کړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولی سي. هغه په جنیوا کې د نړیوالې غونډې هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله سوه، د افغانستان حکومت یې اصلاحاتو ته وهڅاوه او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړ. مثبته خبره ده. د امریکا حکومت د سپتمبر په وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خونړیو پیښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس هر وخت د ملکي وګړو امنیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ماتړ ماموریت امریکایي قواو پرون تایید کړ چې په هلمند کې پر ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایی برید شوی دی. د امریکایي قواو ویندوی په دې حمله کې د ملکي وګړو د وژل کېدو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته تاوان رسېدلی دی. په ګرجستان کې جمهوري ریاست د حاکم ګوند کاندیدی سلومې زورابشویلی ګټلې دي. خو د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او د مظاهرو ژغې اوچت کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې سلومې زورابیشویلي چې په دوهم وار ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلی دي او بریالی ده. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلي چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلي جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول وشادجه ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې هغه یوازې په دوهم دور کې 4.48 رای ګټلی دي. د چین پیژندل سوی یو کس لو ګوانګ به درکدی. د هغه شدی او د بشري حقوقو ډلو ویلي چې لو په شینجیانګ ولایت کې وو او له څونو راهیسې د هغه څخه احوال نه لري. له تهدید سره مخامخ خلک په نومې و اداره چې په جرمني کې فعالیت کوي ویلي چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې پولیسو نیولی و. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره خوشې کېدو غږ کړی دی. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پریس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه ښځې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره قاشغر تتللی و او د نومبر له درېمې راهیسې خبرینه دي ورسره کړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز ما با آقای سارمان در خدمت شما هستیم. موضوع را شاید خودتان می بفهمین که همین مسئله نتایج کنفرانس ژنو و همچنان در این روزا مسئله صلح هم باز کمیسیون انتخاب شد اما تر نیست.
بله و دل یا بل سر ارتباط
لگه. بله بله همین موضوع تا صحبت میکنیم. خودت حتما دیگه یک مقدمه هم آمده ساختیم.
زبا عبردون کتا نظر سبتم رو ویم چه در افغانستان پاره در ژنو په دو روزینی کنفرانس که در افغانستان حکومت در سولی لپاره خپل پلان هم اعلان کرد. افغان چارواکو په دې کنفرانس کې وویل حکومت سولی او ثبات ته ژمن دی او له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو. د کنفرانس په پای کې په 9 مادو کې د برخوالو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید شوه چې د سولی اصلاحاتو او پرمختګ پر مسالې د شویو بحثونو یادونه پکې شوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه شوې ده. د ګډې اعلامیې په پای کې ویل شوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتو په کوربتوب جنیوا کنفرانس تایی او ګډونوال په 2019 میلادي کال د جګپوړو چارواکو غونډې او په 2000 میلادي کال د وزیرانو په سطحه د کنفرانس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د افغانستان ولسمشر پرون چهارشنبه په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر 8 خبرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړی او درې اساسي اندېښنې له خلکو سره شریکی کړی دی. د شاغل غنی په وینا لومړی اندیشته د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت او دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل او دریم اندیشته دا و چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دا پروسه باید د افغانانو په مشري په مخ لاړ شي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې له طالبانو سره د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله برابر کړي چې د هغه په وینا د جمهوری ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. د سولې مشورتي بورډ چې ولس شرغنی په جنیوا کې یادونه وکړه نه کمیټې لري چې د په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ویل سوله باید د افغانانو او د افغانانو په مشي وي، باید ټول پکې شامل وي، باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، په تیره بیا د ښځو د حقونو او اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده باید پکې خوندي شي. دا د ښاغلي عبدالله څرګندونې وې. د جنیوا په کنفرانس کې د یو شپېته هیوادونو 15 نړیوالو سازمانونو استازو د غرض د مدني ټولنې خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړو هم برخه اخیستې وه.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای رحیم الله صافی رئیس فاکولتی اقتصاد پانتون آشنا و محترم آقای شفیق همدر کارشناس مسائل سیاسی، هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف آوردن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی هستند، مسائل ژنو از نزدیک تعقیب کردن، اونا مهمان ماست، بر از نام احترام تقدیم است.
نظر سب دستی به او که چه دا کنفرانس با دو برخو ویشد، یو داده چه کنفرانس سنگه او افغانستان لپاره سنگه او، او دوی په نظر نړیوالو افغانستان سنگه ارزیابی کو؟ آیا په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې مشروطې دي، که چېرته افغانستان خپل کورنۍ کار وکړو، اصلاحات یې راوستل او ځینې نور تغییرات یې راوستل، نو دوی به مرستو ته دوام ورکوي، او کنې دوی مرستې مشروطې دي، مرستې ته دوام نه ورکوي. له دې نظره به وڅېړو، او بل به بیا به جلا په دې باندې بحث وکړو چې په دې کانفرنس کې د سولې مسله ډېره مطرح شوه. د سولې په برخه کې د افغانستان پیشنهادونه څنګه دي؟ د بورډ او د کمیسیون چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا دولس کسیز پلاوی دا څنګه دی؟ دا تر څه حد پورې کولی شي چې په خبرو کې پرمختګ راولي؟ او آیا طالبان منی او نه منی؟ دا بیا بل موضوع ده. نو لومړی به له ښاغلي رحیم الله صافي څخه، د آشنا پوهنتون د استاد څخه پوښتنه وکړو چې کانفرنس د افغانستان لپاره څنګه استاد په نظر؟
مننه جناب څاروان صاحب، زمونږ ورور نظر صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د رادیو د لارې ټولې هغو اوریدونکو ته چې زمونږ آواز دمګړی اوري خپل احترامات وړاندې کوم. طبعا چې تاسو ډیر ښه د کانفرنس په محتویاتو دغې نه مخکې چې کوم هغه بکګراوند په هغې باندې مرڼا واچوله، ولې زه یو شی ور اضافه کوم چې هغه دا ده چې د اوریدونکي تر برنامې اخره موږ سره دي، نو لږ به وضاحت وي ورته چې دا کانفرنسونه په سلسله د توکیو د کانفرنس نه وروسته چې 2012 کې شروع شو، هغې نه وروسته بیا په برکسل کې کانفرنس و، بیا ورسره دا د جیماف یا د جنوا کانفرنس شروع شو. دا د کانفرنسونو یو تسلسل دی، ولې زما په نظر باندې په دې ځل باندې چې د ده په داخل کې د افغانستان د حکومت له اړخه وزارت مالیه د هماهنګۍ مسولیت په غاړه درلوده چې د ډونر سره یا د تمویل کوونکو سره د دوی هماهنګي او همغږي ډیره ښه وه، تر ځایه پورې چې ما د دوی هغه ګزارشونه چې راټول کړي وو په داخل د اداراتو کې، د دوی همغږي او مسلسل مجالس د نړیوالې ټولنې سره، دا د ستایل وړ دي، امادګي کافي وه. ولې دا چې څومره نتایج به پې مرتبیږي، دا به انشاءالله په د خبرونې په اوږدو کې انشاءالله په مسلسل مفصل بحث
کوم. خب همدرد صاحب، شما هم کانفرانس از نزدیک اگر تعقیب کردین، شما به طور خلاصه چی برداشت کردین از این کانفرانس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، ساروان صاحب ته، ستاسو درانه میلمه ته، او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا د لکه څرنګه چې میلمه وویل، دا د توکیو، بروکسل او د وارسا د کنفرانسونو مغه د لړۍ یو برخه وه، لیکن دا د بروکسل او د وارسا د کنفرانس سره د دې کنفرانس یو بیروالی مختلفاله په دې کې وو چې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه ژمنې چې په وارسا او بروکسل کانفرنس کې کړې وې د هغې د ترسره کولو هغه ژمنې نړیوالو ته ښودلې، چې تر یو حده پورې زما په نظر باندې کوم کانفرنس چې موږ تعقیب کا، یا کومه اعلامیه چې مخکې ساروان صاحب ولوستله، او کوم جزئیات چې د دې راوتلې، تر یو حده پورې ډېر بریالی کانفرنس و، ډېر مهم کانفرنس و، د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې درلودلې، تعهدات نور هم تر 2020 کال پورې د افغانستان سره وشول، او علاوه له دینه چې په دې کې کوم مرسته له افغانستان سره نه کېدل، لیکن بیا هم اروپایي ټولنې د 515 میلیون ډالر مرسته هم چې وکړل، هغه د صحت او د هی حکومت ولای او د ټاکنو لپاره د مرسته به تر 2020 کال پورې د افغانستان د حکومت سره کیږي. نو په مجموع کې له سراونې ډیر زیاتې وي، جزئیات ډیر زیاتې کړي، جزئیات تلاړ شو فکر کوم ډیر وخت به ونیسي.
بله،
خو ښه خبره تر ټولو دا وه چې کوم جزئیات چې دي هغه دا دي چې تقریبا 90% کومې هوکړې چې د افغانستان حکومت یا ژمنې کړې وي، د دغه ټولو هوکړو یا ژمنو تقریبا 90% په دې کانفرنس کې چې دي هغه دوی د عملي کولو ژمنه وکړله چې دا عملي شوي دي. د افغانستان حکومت په دې جمله کې تقریبا دوی ویلې چې 50% چې دی هغه نورې پاتې دي، هغه ژمنې هغه به هم تر 2020 کال پورې تکمیل شي. همداراز دوی ویلې چې 80% په عدلي او قضایي برخه کې کوم ژمنې چې شوي هغه ترسره شوي دي، 80% د اصلاحاتو مالي چارو په برخه کې ترسره شوي دي، همداراز په نظامي برخه کې چې دي اصلاحات چې دي 50% راغلي دي، د خصوصي سکتور په برخه کې 50% اصلاحات راغلي دي، د ښځو په برخه کې 90% دوی ویل چې موږ اصلاحات کړی دي او ریفورم رامنځته کړی دی، د خصوصي مشارکت په برخه کې، د هی حکومت ولې په برخه کې، د خاري پراختیا په برخه کې، د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې، په دې اړه باندې دوی چې دی کار تر سره کړی دی، او د نشي توکو سره د مبارزه په برخه کې چې دی هغه کار تر سره شوی دی. همدارس په دې کانفرنس کې ژمنې هم وشولې. د افغانستان د خوانه ژمنه دا و چې د رڼو عادلانه ټاکنو او باوري ټاکنو یو فضا برامنځته کوي، ځکه راتلونکي ټاکنې د ولسمشرۍ ډېرې زیاتې مهمې دي د نړیوالو دپاره هم. نو دا یو تعهد وشو د ټولو تعهدونو په سر کې، دا و د امنیت د سکتور اصلاح وه، هغه به هم د بایومیټریک د سیستم د لارې دغه اصلاح کېږي، ځکه چې د امنیتي برخه کې څه مشکلات او څه نړیوال مشکوک دي په دې اړه باندې. دا د نړیوال بانک یا IMF کوم معیارونه چې دی افغانستان حکومت په مخ کې په دې کې یو څه کار کړی دی، نور به هم کار کوي، او دغه معیارونه به د نړیوال بانک چې دی هغه کوي ترسره کوي.
بله، تشکر. خب ډاکټر صاحب اکبر وردک، شما کانفرنس از تعقیب کردین، شما چی نتیجه گرفتین؟ در مجموع یک تقسیم بندی هم از نقطه نظر خود کانفرنس هم اگر شبابت نمیشه، برای اینکه روز اول تقریبا تمام مسائل روی مهاجرین، مشکلات مهاجرین افغان چی در داخل بجاشده، چی در داخل، و مهاجرین مشکلاتشان در ایران و پاکستان، همچنان در اروپا و اینجا بود. در روز دوم زیادتر مسائل اجراءات دولت بود که از نا یک حسابدهی و یک چیز بود. در مجموع نظر شما رو در مورد بگیریم، شما چه قسمی برداشت کردین سی بزی کانفرانس؟
نرسده مخبه زاده تاسی محترم عبوردین که تاسی دوانه تا او گران و میمانه تا در نوی سردک سلامون نوائیم.
سلامت
و سلامون نورسته غارم شیپ دیر مختصر دول بانده دا وایم چې د کنفرانس له دایرېدو نه مخه تاسو ویره موجوده وه چې د افغانستان چارواکي به ونهشي کولی چې د بینالمللي ټولنې سره هغه تعهدات چې برکسل په غونډه کې کړي وو هغه وکړی شي، چې د دې ټولنې د غړو قناعت حاصل کړي چې دوی په دې برخه کې کار کړی. مګر د کنفرانس د اعلامې نه وروسته دا خبره جوته شوه چې د افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شول چې بینالمللي ټولنې غړو دا قناعت ورکړي چې په خپلو تعهداتو کې شکړې تر ډېره پورې پرمختګ کړی دی او یو شمېر لاسته راوړنې لري، او په دې لاسته راوړنې کې داسې مواد هم شته چې د بینالمللي ټولنې قناعت یې حاصل کړه، چې موږ د هغو له ډلې د یوناما د مرستیالې د هغو وینا ځینې ټکي ته اشاره کولی شي چې په ډېر سرعت باندې ووي چې افغانستان چارواکي په دې باندې بریالي شوي دي چې خپلو تعهداتو د عملي کولو په برخه کې پیشرفت وکړي. مګر لا هم یو شمېر مشکلات شته دي او یو شمېر نورو اقداماتو ته ضرورت دی، چې البته دا خبره ډېره مهمه ده. او داسې ښکاري چې په 2000 کال پورې چې بل کنفرانس په دې برخه کې جوړي، د افغانستان د دولت سره دي ډېر زیات مالي مرسته وعده شوې ده. نو زه دا کنفرانس په همدغه ډول باندې ډېر بریالی بولم، تکچ مختلف برخه کې لکه چې تاسو هم لمانه ووتل چې زه اشاره ورته وکړم. لومړی موضوع د اوارګانو چې څه د هېواد کې دننه دي یا د هېواد نه د باندې دي د ستونزو په باره کې بحث وشو، او دومه موضوع د سولې او د امنیت په برخه کې وه چې په د افغانستان په دولت کې د اصلاحاتو او د سالم نظام د راوستلو په برخه کې کوم اقدامات چې دولت اجرا کړي دي او یا یې په نظر کې لري، په هغو برخه کې چې دوی دا څرګندونې وکړې او کنفرانس ته یې تشریحات ورکړي دي. دې کنفرانس ته غړي تقریبا قناعت لاسته راوړل زما په نظر دومره یو موفق کنفرانس.
بله تشکر. خب محترم استاد صافی، یک چیز خاطر نشان بسازیم که اروپایی ها در یک کلچر یا یک فرهنگ دارن که کل گپار با کلمات مثبت ارائه می کنن، یعنی در این کانفرانس از یک سر کل میمانا از اجراعات دولت اینا اظهار خوشی کردن، اما در لابلای از این خوشی ها بعض چیزهای منفی را مادر میتونه ببینه، یعنی که او را باید دولت توجه کنه. و طور مثال اگر من صد درصد فراموش نکده باشم، رئیس بانک جهانی بود فکر میکنم، او گفت که یعنی 10 میلیارد بودجه افغانستان را گفت اگر تخمین بکنیم تنها 3 میلیارد از این از طرف خود افغانستان بسلا برآورده میشه و 7 میلیارد و ایناش از طرف جامعه جهانی و دیگر آگو و ایره پیشنهاد کردن که اینا بسیار سرمایه گذاری های خوب کردن، منتها گفتن این کافی نیست، باید سرمایه گذاری خصوصی تقویه شد و در ساحه زراعت باید به دهقانا اینا کمک شد و مچم بگم مسائل بسیار چیزا را ترک کردن و 7 میلیارد اینا. اگر ما از نقطه نظر اقتصاد کفه ترازو را 3 میلیارد و 7 میلیارد بگیریم، یعنی 30% موفقیت دارن، 70% ندارن، یعنی ایام یک نوع نگتیف یک انالیز شد. خب منتها از بسیاری پافشاری ها سرزی بود که افغانستان باید از نقطه نظر اقتصادی سرپای خود استاد شوه و مشکلات مهاجرین بسیار زیاد. روز اول تماما روی مهاجرین صحبت شد و گفتن از مهاجرینی که میاین بر از اینا جای کار باید پیدا شد. از این نقطه نظر اقتصادی کل کسایی که اشتراک کرده بودن وعده سپردن که ما کت افغانستان هستیم، یعنی جامعه جهانی، ممالک اروپایی، ایران، پاکستان و کل نمایندگانشان که در اونجا صحبت میکردن از یک حمایت مثبت گپ زدن، در یعنی سر کاغذ در کنفرانس کل چیز مثبت بود. اما در منفی اگر ما پیامای مردم رو بشنویم، مردم هنوز هم بیکار است، هنوز هم برق ندارند در کابل. از این نقطه نظر چه قسمی میتونیم از این کنفرانس امیدوار باشیم و از این بات نتیجه خوبتر به دست بیاید؟ صافی صاحب،
جناب نظر صاحب، من یک وضاحت میخواهم که ارائه بکنم به شنوندگان گرامی. او ای است که سمف و بعد از سمف که طرف جیمف رفتن حکومت افغانستان، ای کل موضوع نیست، یعنی کل کار نیست، ای مشخصا روی شاخص‌های مشخصی کار بودن، فعالیت‌های مشخص بود، اهداف مشخصی تعیین شده بود که او بیشتر تا حد یعنی تاثیرگذار برای سیستم سازی و شفافیت و مبارزه با فساد و حکومتداری خوب و تطبیق قانون سری از این مسائل بیشتر فوکس بودن، ولی تا حد زیادشان هم در این شاخص‌ها و در این فعالیت‌ها و اهداف نظر جامعه بین علی و اولویت های اونا هم مد نظر گرفته شده بود. یعنی چیزی که ای عملی شده تا ای کل کار نیست، یعنی دولت ممکن کارهای دیگر هم انجام داده باشه. و نقطه ای که شما اشاره کردین جناب نظر صاحب، ما از 4 ماه بدین سو موضوع می شاخص های سمف و را تعقیب میکنم و میبینیم که یک مشکلی که در افغانستان و در دوائر ما بودن و ای بود که قسمی که پیشتر ما گفتم که جمع‌آوری گزارشات و دستاوردها درباره شاخص‌های مشخص مسئولیتش به دوش وزارت مالیه بود که از طرف افغانستان من حیث یک فوکال پوینت وزارت مالیه با دونر هماهنگی می‌کردند، ولی یک مشکلی که بودن که همیشه وزارت مالیه از وزارت‌های زیربط که اونا مسئول اجرای همین شاخص‌ها بودن، وقتی که گزارش جمع می‌کردن گزارش‌های بسیار ناقص و گدواد، بعضی اوقات ارقام بسیار بالا بعض اوقات ارقام بسیار پایین که در ذات خودش یک مشکل بود که پس برمیگرده به مو که تا چی حد ما از تعهدات و بالخصوص تعهدات مالی که بالای اقتصاد ما تاثیرگذار است مستفید شویم. مثلا در یک شاخص ما ذکر میکنیم که این شاخص تا آخر 2018 به 50% تکمیل شود. ممکن که بسیاری وزارت ها از او بیشتر کار کرده، ولی در گزارشی که ارائه شده اونا مثلا نتانسته که همی 50% خود تکمیل کرده باشه. در حقیقت تکمیل کرده بودن ولی نتانستن گزارش دی خوب بکنه. بنا اونا مواصراتسی که از تکمیل بودن همی شاخص اونا مد نظر گرفتن مثلا 20% بود یا 15% که مستقیما سر همو تعهدی که اونا تعهد مالی داشتن در قبال هر شاخص، هر هدف، هر فعالیت او تقلیل شدن. امیدواری ما ای است که ما در بعد از شاخصهایی که در جیمف هستند، این شاخصها در حدود 22 23 چند شاخص مشخص هستند که اولویت های جامعه بین المللی هم مد نظر است و اولویت های خود حکومت افغانستان هم مد نظر است. بنان ما امیدی ما ای است که تا طرف 2019 و 20 که میریم که کنفرانس ها به سطح وزیرا و کنفرانس های دیگه مثل جی سی ام بی گرفته میشه، این یک دستاورده خوبی را داشته باشیم، بالاخره بتانیم از همین تعهداتی که جامعه بین المللی برای ما میسپاره از او استفاده بکنیم.
درست.
ولی یک چیزی را که ما میخوایم که یک وضاحت دیگر را به شنوندگان عزیز داشته باشیم اوی است که ما همیشه حکومت را مورد ملامتی قرار میتیم، ولی در صورتی که جامعه بین المللی را یک طرف میگذاریم. یعنی بعضی اوقات جامعه بین المللی اولویت های خود داره که او اولویت ها ممکن در بسیاری ساحات ما که او را تطبیق میکنیم مؤثریت بیشتر را نداشته باشه، ولی ما لاچار کتشان قبول میکنیم به خاطر از اینکه امو سپورت مالی که ما محتاج هستیم، قسمی که نظر سبرشان اشاره کردن که 7 میلیارد و 3 میلیارد او ما مجبور هستیم که او را بگیریم بالاخره تعهدات ازی. ولی اینجا بیشتر فوکس سر یزی شوه که دولت افغانستان چطور بتانه یک نیگوسیشن و یک بارگنینگ قوی داشته باشه تا که بتانه هم اولویت های خود را بالای جامعه بین المللی و جامعه دونر بقبولانه و هم کتاب بتانه در اثری از او هم سپورت مالی بگیره و هم دستاورده در عمل داشته باشه تا که سر زندگی روزمره مردم تاثیر گذار باشه.
بیره مننه. سلامت و سیده هم یا مهم موضوع ده و پس عرضی که نور ملمانم غواړي چې په دې اړه خبري وکړي چې څرنګه د افغانستان حکومت کولای شي چې په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی البته پیسې ورکوي ومني چې هغو شانو ته لومړیتوب ورکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري. خو د دې بحث په لړ کې یو بله موضوع هم چې د سولې مسله وه، په دې به هم خبري وکړم. ښاغلی همدرد، د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت پکار دی. لدین منظور سره 15 کاله، یعنی د ډیرو خلکو امید دا و چې سوله پنن سبا کې راځي. له 15 کاله نو منظور دا چې افغانان به 15 کاله نور هم صبر کوي چې طالبان سوله کوي او په ټولنه کې مدغمی شي او کسرنګ.
یو خدا و چې الته تعهدونه و چې وشول مخکې موږ په دې باندې خبرې وکړلې. افغان حکومت کوم بلا و چې الته تللی په ښه توګه په دې کانفرانس کې د افغانستان کومې لاسته راوړنې چې وي په ښه توګه بیان کړې، لکه څرنګه چې اکبر سم اشاره ورته وکړله، مخکې وړاندوینه دا و یا اندېښنې دا وي چې کېدی شي نړیوال په ځانګړې توګه د دې کانفرانس ګډونوال د دې نه خوښ نه وي، خو تر یو حده پورې خوښ خو او د دې نه خوشحاله و. دا خو یو اړخ و، لیکن اصلي اړخ دا دی لکه مخکې چې تاسو ویلې چې ستونزې په افغانستان کې په خپل ځای باندې دي. امنیت په کوم حال کې دی، اقتصاد په کوم حال کې دی، بیکاري په کوم حال کې ده، د ښځو حقونه مثلا، دغه ټول مسایل په خپل ځای باندې شته دي. او نړیوال تر حده پورې لکه نظر صاحب چې ویلې، کوشش کوي هغه د ډیپلوماسۍ د چینل نه استفاده وکړي او په داسې مهمو کانفرانسونو کې خلک مخامخ خفه نه کړي. بیا تر هغې وروسته بیا خپل دوی ارزونې او گزارشونه چې دی یې رایه کوي چې افغانستان حکومت په دې اړه باندې څنګه وو. په مجموع کې د سولې په اړه باندې تاسو کومه خبره وکړله؟ ګوري، د سولې لپاره د خلیلزاد کومې هڅې چې پیل شوې وي، دې ته ټول افغانان او ټول اړخونه ډېر زیات هیله مند وو. او لکه څنګه چې ټرمپ هم دا خبره وکړه د متحده ایالاتو ولسمشر چې په خبرو کې ډیر پیشرفت شوی دی او همدارس دراتن کې کال د 2019 تر اپریل میاشتې پورې دوی داسې وړاندوینه کړې و چې باید د افغانستان د سولې مسله چې دا راټول شي. لیکن پرون چې کومې خبرې د ولسمشر د خوانه سوې دي یا کومه حد چې ټاکل شوې ده، باوجود د دې چې د سولې عالی شورا هم شته ده، یو نوی حد آیحت د دې لپاره مخکې ټاکل شوی دی او دا داسې مکمل یو دولتي ترکیب دی، یو حکومتي ترکیب دی، حتی دولتي هم نه دی، یو غړی پکې د خزانه دی، نور تقریبا ټول غړي چې دي دغه ولستنه دی، هغه د حکومت یا وزیران دي یا موینان دي، داسې کسان دي یا پخوانی والی وو یا مثلا د ولسی جرګې وغړې ده. نو زما په نظر باندې دا ډیر زیات مایوس کوونکی او خپه کوونکی اقدام وو. 15 کاله خو ډیر وخت دی. زه فکر کوم چې هر ورځ موږ ګورو د افغانان وژل کیږي او سولې ته زه فکر کوم چې موږ تر بل هر وخت نه ډیر زیات چې دی هغه اړتیا لرو. تاسو وینئ چې ولسمشر په دې کانفرنس کې ویلي چې د 2000 لومړي کال نه تر 2014 کال پورې بهرني ځواکونه په افغانستان کې 3,450 کسان چې دي په افغانستان کې وژل شوي، خو د 2014 کال تر ننه پورې تقریبا 950 کس بهرني ځواکونه وژل شوي دي. لیکن په دې تعداد کې تاسو وګورئ په تیرو څلورو کلونو کې تناول سمشر چې دا خبره کوي چې رسمي ارقام دوی رای کوي چې کېدای شي صحیح نه وي، کېدای شي ډیرې تنا چلی 28,000 زموږ وسلوال ځواکونه چې دي هغه وژل شوي دي. یعنی ملکی کسان خو په خپل ځای باندې پریده او دار خام تر ډیره د پوری خلک نه تایید وای کېدای شي دا دو چند او درې چند دی. نو په دې اساس باندې موږ دومره قرباني ورکو که موږ په څلورو کالو کې 28,000 خپل سرتیری له لاسه ورکو، ځوانان د لاسه ورکو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې کته راتلونکو 5 کلونو کې چې دا جنگ دومره پراخه کیږي، دومره تیزیږي، نو تاسو فکر وکړئ موږ به څومره خلک له لاسه ورکو.
ډیره مننه سلامات
یو ډیر خبرو.
البته د دې مطلب بل ډول هم کېدای شي، موږ به کوشش وکړو چې د حکومت کوم ویان د حاضر شي او په دې اړه توضیحات ورکړي. ممکن منظور دا وي چې سوله به په یو کال کې کیږي یا به تر دې کم وخت کې کیږي، لیکن په دې پروسه کې د مهاجرو بیرته راتګ او د کورنیو بې ځایه شویو بیرته ځای په ځای کولو دغه نورې مسلې هم شاملې وي. خو په هر حال په دې موضوع هم خبرې کوو. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. اورېدونکي کولی شي له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکړي یا د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي او یا هم د افغان بي سي ماته سوه اتلش میره دی په یاد لري اس ام اس تر راوستوي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ له لارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
بله، شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
نظر صاحب د افغان بي سي متصوات لښ مېره مو یاد نه کړی چې لدې طریقې هم کولای شي اس ام اس پر راوستوي او د سکایپ لارې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. ازادي ډاټ اورګ د ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ
په اړه مخصوصا کسایی که کانفرنس از نزدیک تعقیب کرده باشن یا در کانفرنس بوده باشن اگر تلفن کنن و برداشت خود بسیار خلاصه به با ما بگوین خوش میشیم.
نو اوریدون کشتا زن معرفی که
خوال سلام و نتاسو تا نظر تا او تاسو قدرمان و ملوانو تا سلام شده دیمان ولایت نولندی
کو میرابانی که ویجی سب
منون سنده و سی فاول که خبر دادا د جنیو غونډه چې موږ له کومه اړخه چې تعقیب کړله او د رئیس جمهور خبرې مې واورېدلې او د نور زمو واورېدلې. اول زه دغسې د اشاره کوم چې مهمه سوله او امنیت ته کومک په درد نه خوري. هغه کومکونه چې څلور کاله مخکې شوي وو چې دولت وویل چې 50% مخته تللی دی، موږ خو د هغه کومکونو 50% هم په سترګو نه وینو چې دوی مخته تللي دي. هر ځای چې جوړ کړی دی هغه بېرته ړنګ شوی دی، له بینه تللی دی، سړکونه له بینه لاړه، پلچکونه له بینه لاړه. شپږ سات زاره د سیاست چار موټر اوس د 2007 ته ورسېدله، نو پرې کې پیشرفت نشته. او بل د امنیت له نگاه نه تاسو وګورئ طالبانو نامه خپره کړل چې دا خبرې د افغانستان د حکومت پر سوی لوري دي چې دوی کوي نن چې د افغاني وکړه د سولې په باره کې او د پر سوی لوري دي د دې تصمیم نیونکی د امریکا حکومت د مستقیم طالبانو خپل بیانات کې دا وویل نو اوس دغه میلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې میلمنو په خپل رئیس صاحب جمهور دغه د سولې پروسه نه خرابوي ولې چې اوس یې بل ګروپ ورته جوړ کړه د غونډې لپاره هغه د ده سیاسي ملګري ګرده ده باندې انتقاد کوي چې دا برناخه دې موجبه دا ګرو ته تعین کړی دی هغه دې د سولې د شورا په نامه خلک شته هغه دې نور خلک چې طالبانو سره خبرې وکړي
حاجی صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ کافی ده ستاسو پوښتنه صحیح ده میلمانه به ځواب درکړي دا چې دا دولس کسیز پلاوی د څه لپاره جوړ شوی دی په دې به اړه به هم زموږ میلمانه نظر څرګند کړي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړي خبرې وکړي صاحب له راډیو لرې شي او خبرې وکړي خیر بل ته به نوبت ورکړو دوی خبرې ونه کړي
بله
ځان معرفي کوي آزادي راډیو خبرې وکړي صاحب یو څه ژر
بله
لکه چې تخنیکی ستونزه ده شمشاد زدران لکه چې رخ نکړی شو د افغان بسیم داتا سواتل شمیری للاری بخلگو پیغامونه راستولی دی حکمت الله مینوال وی لزابل چخه وی د افغانستان ولس مشر چې کوم شرطونه د سولې لپاره په جنیوا کې وړاندې کړل زما په نظر د افغانانو د سولې ارمان به له خاوري سره خاوري کړي دوی هم په دې موضوع اغلی خو به دي روح الله پیوندی لیکلی دی چې وی طالبان افغانستان سره سوله نه کوي دوی یوازې له امریکا سره خبرې کوي دوی دا خبره په جار کړې ده فریدون حلیم یار لیکلی دی چې د جنیوا غونډه د افغانانو لپاره له لاسته راوړنو ډکه غونډه وه او خیرالدین منیب له برشان لیکي وایي سوله د افغانانو اساسي ضرورت دی که اساسي قانون هم په دې خاطر تعدیلیږي پروا نه کوي د ټلیفون له لارې اورېدل کوي لرو ځان معرفي کوي
مال محترم سروان صاحب سره سلام الله علیه وسلم صاحب سامکار غریب نظر صاحب دلیل رسول کله کوم کاور دوم کو تاسو دروست رو ملمنو ته سلام الله
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون
بلې په اسلام کې هو ما یې شي ګناه ده موږ باید نه امید نه سو موږ په نو صاحب د تاسو میکروفون په پروګرام کې ما دا خبره درته کړې و چې من په ګرایي څه بډیر نه زو څه څه کارونه سوي دي واقعانم او دا تاسو ولیدل چې په خوا چې دا کمپراس نو دا یو څه چې موږ راځو لا د خلکو سره دا ډیره موجود چې البته د اروپایانو او د کسانو چې دا غوړي واه چې کوم خونه سره کړی دي دا اوس نه تاسو نه شو تاسو ولیدل په اعلان کې چې هغه دا اوس نه دا مسل سو او دا چې د سولې په اړه چې باسو موږ درته سوال درته ان شاء الله تعالی مایوسی بنه کو مخکی موږ ګله دا چې خارجان سوله نه غواړي اوس خارجان موږ هم غواړي خامخا په افغانستان کې سوله راځي او سوله راځي تاسو زموږ ملګرو زموږ منوڅه پښتنه چې دغه زموږ چې اروپאי اتحادیه ورسره وکړي د 50 ډالرو نور د شي چې موږ به هم مصرفي خپلې ورسره شي
بله ډیر مننه له ټولو اوریدونکو مننه دوی وسته څو شی به صبر وکي چې زموږ ملمانه تبصری وکي
بله خو قبل از اینکه میهمانان به سوالا جواب تن میهمان دیگر ما چون وخت شان زیق است محترم استاد نصرالله ستانگزی استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی هم چند لحظه با ما هستند استاد محترم خوش آمدید به برنامه شب
السلام علیکم خدمت شما خدمت شنونده عزیز
بله استاد سلامت و سیزم در ترکلی وایم یو پوښتنه چې په دې بحث کې تر اوسه پورې مطرح شو هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره د 5 کالو یادونه وکړه چې تر څو دا پروسه کاملی شي د دې 5 کالو نه منظور څه شی دی زموږ ځینو ملمنو ویل چې دا ډیر زیات وخت دی او د ډیرو خلکو دا توقع و چې سوله نن سبا کې را روانه ده د دې مطلب څه دی
په ټول احترام ښاغلی جمهور رئیس ته لویه ستونزه به دا وي زما له نظره چې د دغې پروسې ټول ابتکار پلان جوړولی او همدارنګه عملي کول د افغانستان د حکومت په لاس کښې نه ده چې د افغانستان حکومت ورته پلان جوړ کړي چې په 5 کالو کښې لاسته راځي یا په 3 کالو کښې لاسته راځي یا په 1 کال کښې لاسته راځي د دې لپاره چې د سولې پروسه په افغانستان کښې اوس متاسفانه بین الافغانی حالت نوتلی ده بده که نروال و بکونکی حضور لری بده که دلوی قدرتون منافعی دی سیم دو حواد و منافعی دی مختلف گروپونه بده که در داخلی بود که مطرح دی زده که نکوام چه ده پینزو کلو فرمول یا دیر معصق فرمولی چه همون که پینزو کلو که اخفل پایل یا نتایج یا برسی رکی دی سول ده پروسی پیش بینی کون نه تنها پا افغانستان که د دنیا سیاسی تاریخ د خېچې زمان باندې کول به لکه ډېر عملی په نظر را نیسي چې کلونو انتظار ورته ویستل شي سره د سیاسي پروسه د څلکا او د خاصین د له پرې خپل ګټه او منافع ویني ان کالج دې زفت تر سره شي
بل څه ډېر مننه
بله سي زماني قید ورته مناسب نه وي
درست.
بله تشکر استاد. راجع به کنفرانس برداشت شما را بگیریم در ژنو، کنفرانسی که شد چی دستاورد داشت، شما چی برداشت کردید؟
ببین در کل هر نشستی که برای صلح افغانستان، برای انکشاف افغانستان، برای تحکیم روابط بین المللی افغانستان در هر نقطه دنیا صورت میگیره اقدام بجا و موثر است. او چیزایی که مثبت از این کنفرانس ایست که تمام اشتراک کننده ها بر این اصل تاکید داشتند که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و صلح رای حل داره و دیگر رای حل نداره. نقطه دومی که به او تمرکز صورت گرفت دنیا از بار دیگر تعهد کرد که در سال 2024 با مردم افغانستان کمک خواهد کرد که او هم طبیعتا مشروط به عمل کرد دولت افغانستان و حکومت افغانستان شد. اما آنچه از جانب افغانی صورت گرفت باز هم من فکر میکنم بسیاری گپای عملی نداشت که بسیار عملی انعکاس داده شده باشه. مثلا اینکه ما میتونیم تا سال 2024 تقریبا به یک دولت ما به یک حکومت تبدیل میشه که خودکفا باشه و بتونه تمام نیازهای خود مرفوع بسازه، در حالی که در تناقض با وجود اظهارات میشه که 5 سال دیگه هم هنوز زیاد است که ما به صلح بریم. در کشوری که جنگ و بحران وجود داشته باشه و تهدیدات مختلف هم وجود داشته باشه و ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی خودم به طور عادی استفاده نکنه و در کنترل دولت نباشه، چطور میتونیم که تا سال 2024 ما به عنوان یک کشوری باشیم که دیگر نیاز به کمک‌های بین‌المللی نداشته باشیم؟
بسیار زیاد مننه.
بله بسیار زیاد تشکر استاد محترم از اشتراکتان، از وقتتان که به ما جدا کردین.
خوشحال هستم. دکتر صاحب وردک تنو بعد ورده او چی دوی خبری میدید؟
بعد دکتر صاحب وردک ما یک سوال دارم قبل از اینکه در استودیو کابل بریم مهمانای ما سوال جوابتن. دکتر صاحب اکبر وردک، اگر شما کنفرانس از ندیک تعقیب کرده باشید، ما هم تعهد زیاد ایر از طریق تلویزیون تعقیب کردیم، اما هنگی بین افغان ها چطور بود؟ یعنی بین رئیس جمهور، اجرائیه، وزیر خارجه، وزیر مالیه. ما یک برداشت شخصی خودم که بگویم ویست که صحیح اما هنگی بین از نه نشته بود، موضوعات صحیح تقسیم نشته بود. مثلا در مورد مشکلات مهاجرین کلشان یاد کردن، در حالی که به میمانای اروپایی که بسیار زیاد مهم بودن بر از نه سی دقیقه جدا کردن و کاغذهای زرد سرمیزشان میاوردن با سر کاغذ، این نمیموندن که گپ بزنن. در پشتان استاد بود و گرداننده مجلس هم امین شستم، وزیر صاحب خارجه ما و شما، وزیر صاحب مالی ما و شما و یک نفر دیگر هم بودن. اینا سر از اون میمونا که بسیار زیاد مهم بودن، مثلا بسیار خوب گپا زدن، مثلا مسائل حقوق زنا را طرح کردن، مسائل کمک‌ها را طرح کردن. واسه 3 دقیقه یا میشتن نیم ساعت گپ یا 15 دقیقه کم از کم گپ می‌زدن و بسیار یا تکراری بود. سر خود از این کنفرانس شما هم یک برداشت کردین یا من اشتباه می‌کنم؟
متاسفانه باید عرض کنم که ما برای شما در این مورد موافق هستم. درامی عمده مردم افغانستان مرحله کنونی تاریخی است که حکومت یک نوان است و در مورد اقداماتی که به زندگی افغان ها متعلق می شود تصمیم ها از نقطه نظر منافع ملی، از نقطه نظر منافع گروپی و منافع سمتی گرفته می شود. به اساس در ظرف 4 سالی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، تمام اقداماتی که شده و یا تمام اقداماتی که باید می شود به اجرا گذاشته نشده، از این خاطر بوده که دولت هم نظر و هم نوار نبوده. ما هم در مورد کنفرانس ژنو این موضوع را احساس کردم که نقاط نظر مقامات مختلفه افغانستان چی رئیس جمهور افغانستان بود، چی معاون چی رئیس اجرایی افغانستان بود، چی وزرایش بود. به نظر می رسید و واضح به نظر می رسید که یک چنین عمل انسجام یافته نبود، بلکه هر کدام به نظر خود دفاع می کرد و نقاط نظر خود با مردم و اعضای کنفرانس آرامید می کرد.
بله ډیر زیاته مننه کور ودن. استاد صافی که اوس تاسو ته نوبت درکو، د دې دولس کسیز پلاوی په ارتباط یو اوریدونکی عجی صاحب عظیمي اندېښنه درلوده چې دا خو د سولې لپاره سي دا تر اوسه پورې څه هڅې شوي وي، دا یې ټوله ګډې وډې کړې او د په نظر ناکامې کړې. مخکې د سولې شورا و او په دې برخه کې کار شوی و، نو د دې نوي پلاوی د جوړېدو ضرورت څه و؟ دوی ته تاسو څه وایست؟
زه چې فکر کوم په وروستیو کې د ښاغلي خلیلزاد راتګ سیمې ته او د امریکې د خوانه تعینېدل د صلح په رابطه باندې دلته کوششونه یو رنګه د افغانستان دولت داسې احساسېدله چې د افغانستان دولت منځوي شوی. دغه اقدام صرف دا چې د افغانستان دولت بیا وښیي چې موږ د دې پروسې مالکیت باید موږ ته راکړ شي او موږ د دې پروسې اصلي مالکینو اوسېږي او موږ سره خبرې وشي د مترکولو په قصب شوی وي. موثریت یې ما ته ډېر موثر ځکه نه ښکاري چې لکه څنګه چې مخکې ورته همدرد صاحب اشاره وکوله، دلته د حکومت داخلي خلق دي چې هغه دخیل دي او د هغوی ترمنځ هم په هر لحاظ باندې هماهنګي چې هغه په فکري لحاظ باندې نظریاتي لحاظ باندې ډېره داسې هغه بعیده بریښي، نو دا به ډېره مشکل ایجاد کړي او مؤثره به نه واقع نه شي، بلکې د دې په ځای به دا ډېره ښه وه چې د افغانستان همدغه اوسنی تشکیل چې د صلح شورا ده دا تقویه شوی وی، یا میکانیزمونه بدل شوي وی او داسې خلک رامخته شوي وی چې په دغه ټوله کې د هغوی مؤثریت زیات وی، هغوی کولای شوی چې واقعا د افغانستان د ملت درد او رنځ د مقابل جانب ته رسولی وی او هغوی ته هم تر حده پورې د خلک منظور وای چې هغوی خبره اورېدلې وای، د هغوی سره په سټیج باندې، د هغوی سره په میز باندې ناسته شونی وای، داسې خلک تعین شوي وای، رامخکې شوي وای، سالس خلک چې هغوی کولی شي چې دا د افغانستان
کور ودن. په دې برخه کې به په دوم ساعت کې د ولسمشر یو وایند هم زموږ مېلمه وي، له وعدې سره سم هغوی به د حکومت دلایل هم وړاندې کړي چې ولې دا پلاوی ټاکلی دی او تر څه حده پورې به دا ګټور وي. بله پوښتنه غواړم له ښاغلي همدرد څخه وکړم، دا پوښتنه هم د ښاغلي حاجي عظیمي ده. دی وایي چې کومکونه په درد نه خوري، د جنوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنی وشوې. دی وایي چې ځکه چې تر څو جنګ وي نو هر څه بیرته ورانی شي، د تیرو کلونو څه کارونه چې شوي ول، که سړکونو او کپلونو ټولو بیرته وران شول. تاسو له دوی سره موافق یاست چې کومکونه دې نه کیږي او ټوله توجه دې یوازې سولې ته وشي؟
سوله ډیره زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ لکه مخکې چې نړیوال بانک مشر کومه خبره کړې وه، و میلیارد ډالر چې دوی مخته راکوي، په دې و میلیارد ډالرو کې تاسو وګورئ شپږ میلیارد یوازې نظامی برخې ته ورکوي، یعنی معنی په جنگ کې مصرفیږي. که چیرته په افغانستان کې جنگ نه وي نو تاسو یعنی اطمینان ولرئ چې افغانستان په درې میلیارد، په څلور، په پنځه میلیارد ډالر هم د کاله چلیږي. نفوس کم دی، دومره زیات مشکلات په افغانستان کې نشته دي، لیکن موږ که لس میلیارد، که چیرته یو پنځه میلیارد نور هم مخته راکړي، هغه به ټول په جنگ باندې مصرفیږي او موږ وینو چې جنگ بدون د دې نه چې بربادی راوړي بل څه نسته ده.
لیکن مسله دا ده، دا خو صحیح ده چې جنگ واقعا چې مشکلات پیدا کړي دي، اصلي مشکل د جنگ دی، لیکن که مرستي هم بندې شي او جنگ هم پای ته ونه رسیږي، دا تضمین هم نشته، دا تضمین هم نشته چې که مرستي بندې شي او ټوله توجه سولې ته وشي او بیا سوله هم رانه شي، بیا به څنګه وي؟
نه دا صحیح نه ده. موږ مرستو ته ضرورت لرو، اوس هم زموږ امنیتي ځواکونه، زموږ نور د ملکی حکومت چې دی، دا ټول نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. موږ پوهیږو چې موږ په ډېر بد حالت کې یو، تر هغې پورې چې موږ سولې ته نه یو رسېدلي، تر هغې وخته موږ د نړیوالو مرستو ته هم ضرورت لرو. نړیوال ځواکونه هم چې په دې سیمه کې دي، هغه لومړی باید دلته یو اجماع وشي، د سولې خبرې پیل شي، بیا که د هغې لپاره مهال ویش هم ټاکل کېږي بیا دې وځي، ځکه موږ دا پروسې مخکې درلودلې دي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم دا د بنسوان داسې و طرحه وه د خلیلزاد طرحې ته ورته یو څه مسله وه مخکې له دې نه چې په نورو مسایلو باندې پرېکړه وشي خبره لاړله نور اقدامات پکې وشول کودتاوې پکې وشولې خبره دا ده چې باید تضمین واخیستل شي د افغانستان کوم چارواکي چې دي مشران چې دي د سولې دپاره لومړی تضمین واخلي او تر هغې نه وروسته باید سوله رامنځته شي او زما په نظر باندې لکه څرنګه چې ستانګزي صاحب وویلې د سولې دپاره دغه زمان قیدول صحیح نه ده کېدای شي په پنځو کالو کې هم سوله رانه شي کېدای شي په لسو کالو کې رانه شي په نورو هیوادونو کې هم ډېر تر ډېره وخته پورې جنگونه وو د افغانستان جنگ دغه تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دی یعنی معنا دا ده چې کېدای شي خو دغه نوې هیلې چې اوس راوټوکېدلې د زلمی خلیلزاد سره چې دوی ویلې چې دوی په یوه کال کې د سولې بهیر چې دی تر یو حده پورې ګړندی او تر یو حده نتیجې ته به ورسوي خو په هغې زمن کې که داسې یو اقدام کېږي داسې یو مجهول او نا سنجول شوی اقدام کیږي یعنی معنا دا ده چې خلک نا امید کیږي ولسمشر مخکې یو مشورتي بورډ جوړ کړی و د افغانستان د مختلفو اقشارو اقوامو احزابو سره خبرې کولې په دې اړه باندې لیکن موږ ولیدل چې د هغې برخې نه هیڅوک نه دی راغلی دغه ایحت ته چې دا ټاکل شوی دی یوازې حکومتي کسان دي زما په نظر باندې په دغه پلاوي ټاکل کېدلو سره یا په دې خبرو کولو سره چې په پنځه کاله کې به سوله راځي یا دا هسې پلاوی وړاندې کیږي نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې سوله به څنګه راشي اول خو دغه کسان چې ټاکل شوي دي تاسو وګورئ د رحیمي صاحب نه رانیولې بیا د معرف تر وزیره پورې دا نور کسان چې دي مهینان دي تاسو وګورئ دوی څومره د سولې په اړه باندې مثلا تجربه لري په دې تیرو څلورو پنځو کلونو کې چې د سولې د پاره چا ډېر کارونه وکړل
د قسمت دوم لوی ازي موضوع ته صحبت میکنیم بر ازي که در قسمت دوم همراه ما محترم آقای شاحسین مرتضوی وعده گذاشتن که در برنامه اشتراک بکنن از او خاطر قسمت اول همی مسئله کنفرانس یک جنبندی واری بکنیم
کم وقت مانده
کم وقت مانده از او خاطر استاد صافی استاد همدرد همتر آقای وردک تا جایی که کنفرانس از نزدیک تعقیب شد در اینجا بعض اصلا خب موافقت کلگی ما و شما تایید میکنیم که موافقت دستاورد بسیار زیاد بودک منتها مشکل کمه که دست مسئله هماهنگی بود مثلا سر پیش از پیش کارخانگی بسیار زیاد درست نشدن غیر از رئیس صاحب جمهور که بسیاری مسائل جالب گفتن که کلگی بسلا فهمیدن که چی که بس در افغانستان برای مثال چیزای مثبت که مثلا شخصا بر من بسیار جالب بود با وجود از اینکه همیشه مسائل افغانستان تعقیب میکنیم مثلا در مورد استاندارد و صادرات این مسائل مثلا گفتن که جلغوزه به چین بسیار جد صادر شده و از این صادرات صحبت کردن گفتن آل همون مشکلاتی که سابق مثلا دهقان افغانستان یا تجارای افغانستان با استاندارد و پکینگ و مچ میگاپا آشنا نبودن آل این مسائل در افغانستان حل شده یک استاندارد بزرگ است که در حقیقت در افغانستان تاجرای ما که این کارا را میفهمن بسیار خوب است یعنی چیزای مثبت قسمی به زبان آوردن اما اساس کنفرانس استراتژی هیئت افغانستان که ما تثبیت کردیم من شخصا نظر می بوده که زیادتر سر خشکسالی و مشکلات مهاجرین و بیجا شدهای داخلی را بسیار زیاد پیش کشیدن منتها اتو نتانستن که مثل دوران موسی شفیق وقتی که از خنک و از یا صحبت کردن کل دنیا یک دفعه به افغانستان کمک شروع کردن مگم در اینجا این موضوع رو اوقدر زیاد نتانستن پیش بکشن تن همتر یک یاد میک مسئله عادی واری تر می شدن برای که در افغانستان مسئله خودمی به جاش ده خوشحالی یک موضوع بسیار کلان است از این نقطه نظر یکی آقای ساروان مشکلم شاید این بوده باشه که مثلا بعض نفرها مثلا دکتر عالما آمده بود که از معاون همی وزارت مهاجرین است اونا مثلا زبان انگلیسیشان تو کامل نبود مثل دکتر عبدالله مثل رئیس صاحب جمهور زیادتر توجه آدم به زبان انگلیسی از او میرفت که باشته امیده صحیح تلفظ کرد یا نکرد از او خاطر اصل موضوع بسیار مهمه که تره میکرد از او دور میشد شاید این موضوع رو در نظر میگرفتن من مثلا لاروف وزیر خارجه روسیه به زبان روسی گفت بعد دیگه با ترجمه کرد نمیفهم از این نقطه نظر چی میگین آقای صافی
جناب نظر صاحب چون که در ابتدا هم من یک اشاره غیر مستقیم را داشتم به خاطر همی که هماهنگی در بین ادارات صورت نداشت از شروع هم پیشتر عرض کردم که از طول ماهای نزدیک ما این گزارشاتی که درباره از این آمادگی ها جمع می شدن نزدیک تعقیب می کردم، متاسفانه مؤثر به نظر نمی خورد، ولی باز هم حکومت کوشش کردن که یک چیز شوه و خوب بود که نتایج تا حد مثبت ارزیابی شد و نتایجی را داشتن. هماهنگی قسمی که شما فرمودین در این با تفاوت کنفرانس های قبلی که اوجه حیات افغانی، البته حیاتی که از طرف حکومت می رفتن تعدادشان زیاد می بود و ضمناً در این مرحله در این بار از جوامع مدنی و دیگر قشر تاجران و دیگر هم ایچیشان بودن، نماینده هایشان بودن که اونا آمده بودن. و موضوعی که شما برشان اشاره کردین ما تایید میکنم که متاسفانه همچو مشکلات بود و در این ده ما امید دارم که این نواقصات رفع شود. در باری از این که قسمی که شما قبلا فرمودین که بیشتر وقت روی کدام موضوعات ویان اینا نتانستن که امون موضوعات بسیار حادی که ملت افغانستان دوچاری از او هستن که او را به شکل مطرح بکنه که جلب توجه جهانیان باشه و او بالاخره نقطه ضعف ما به نقطه قوت ما بدل شود و ما تانیم کمک های بیشتر را جلب بکنیم، ای به نظر می خورد و ای هم منجر از این گپ بود، منشیش از این گپ بود که مانگی های بیشتر و خوب متاسفانه وجود نداشت در بین حیات و یک قسم سردرگومی وجود داشت. این موضوع هستن و یک ای عمدتن که ما از کنفرانس های قبلی و ضمناً کنفرانس های داخلی و بیرونی و بین المللی متاسفانه در اکثریت کنفرانس ها ما همچون مشکلات را میبینیم، ولی جای تاسفی است که ما باید از کوتاهی‌های خود یاد بگیریم و بیشتر در مراحل دیگر آمادگی بیشتر داشته باشیم، ولی متاسفانه او به نظر نمیخوره. این هم بیشتر تاثیرش است که بیشتر در وقت تعیین افرادی که در حیاتی که در کنفرانس ها اشتراک میکنه باز هم متاسفانه در اکثریت اوقات سلیقوی برخورد میشه و کسایی که باید وجه اشتراک بکنه که معلومات در زمینه داره میتونه که خوب ارائه بکنه، میتونه که جلب توجه بیشتر داشته باشه، فصاحت کلام داشته باشه
مننه.
و ای داشته باشه متاسفانه زیاد توجه صورت نداره.
ډیر مننه ډاکټر صاحب وردک. یو شمیر د ولسی جرګې او تو غړو هم په دې کانفرنس کې لدی نظر انتقاد کړی دی چې وای دا یو شو فرصت او چې افغانستان په دې کانفرنس کې په هغو هیوادونو باندې فشار راوړی وای چې د دوی په وینا په افغانستان کې مداخله کوي یا جګړې ته لمن وهي، لیکن د دوی په نظر وای افغانستان له دې فرصت دا استفاده ونکړه. تاسو ورسره موافق یا سو کنه دا کانفرنس اصلا د دې لپاره نه و چې افغانستان په کوم هیواد باندې تور پوری کړي، بلکې باید خپل ستونزې یادې کړي وای او د نړیوالو مرستې او توجه ځان ته اړولې وای.
زه خو د متقدمي په شکل باندې دا وایم چې هر ټولنه کې باید اولویتونه مراعات د افغانستان په ستونزه کې بهترین اولویت سوله ده. چې سوله ده نشي هر ډول پلان هر ډول مرسته چې افغانانو سره کېږي بې اغېزې پاتې کېږي او ګټې افغانستان خلک ته نه رسي. نو که چېرته د دې وکیل صاحبانو موقف ته سړی وګوري زه فکر کوم چې دا ډېر معقول موقف و، ځکه چې په افغانستان کې لکه چې ځینې دوستان مشوره هم ورته وکړه دا موجوده بې امنیتي د سولې نشتوالی بین الافغاني موضوع نه ده، بلکې د دنیا لوی قوتونه د سیمې هیوادونه او ځینې ګاونډي هیوادونه په دې برخه کې مداخلې کوي او د خپلو منافعو دپاره داسې اقدامات کوي چې د سولې راتګ په هغه شکل باندې ونشي چې دوی د منافع ټکر کوي. نو زه داسې فکر کوم چې که افغانستان ته هر څومره سوله راشي هر څومره سي راشي سو په افغانستان کې سوله نه وي او په دوهمه مرحله کې یو سالم نظام په افغانستان کې حاکم نه وي په افغانستان کې به آرامي هېڅکله را نه شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې د څوارلسو کالو نه را په دې خواندې ډېرې لویې مرستې وشوې، مګر ټولې بې ځایه ولاړلې یا په جنګ کې مصرف شولې یا په دفاع کې مصرف شوې او د افغانستان د آبادۍ لپاره کوم کارونه ونه شول که ونه شول د هغه نه ډېرې لویې سوې استفاده وشوې او دا مالي کومکونه په هغه ځای کې چې لازم و ونه لګول شول. نو زه داسې فکر کوم چې ما وکسبان د موقف بیر یو ده او اساسي موقف او په سوله باندې به څنګه وروش خو زه خبره پدې ورسي خبره قانون کوم او هغه ده چې د طالبان سره د سوله برخه کې موافقه په افغانستان کې سوله منسن راولي ځکه چې لا دې وخت په افغانستان کې د طالبانو په شان داسې ډلې د بدیل په شان باندې منځه نیول شوي دي تقویه شوي دي او ځای شوي دي په لنډه کې چېرته ووایو یوازې د ننګرهار په ولایت کې ځینې راپورونو له مخې د داعش 2000 نفره جنګیالان موجود دي په نورو ولایتونو کې دا شمېره ورباندې اضافه کړو په افغانستان کې یوه لویه رنګوونکې اردو د افغانستان د خلکو په ضد باندې لایې وخته ځای به ځای شوې ده نو زه فکر کوم چې څو د بینبلي قوتونو د سیمې د هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو په منځ کې نو داسې فرمولا پیدا نه شي چې په افغانستان کې د دوی مشروع ګټې سره په خوله شي تا وخته پورې په افغانستان کې سوله نه راسي که طالبان په خوله شي په خوله نه شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب اکبر وردک همداراز له ښاغلي رحیم الله صافی او شفیق همدرد او همداراز له ښاغلي ستانکزی څخه مننه چې یو برخه په دې خبرونه کې له موږ سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله ده چې د دې خبرونې دوهم ساعت هم واوري. په دوهم ساعت کې به وګورو چې د افغانستان حکومت د دې کانفرنس په اړه څه وایي. تمه ده چې د ولسمشر یو ویندوی